پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري روشان مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به مو د افغانستان په شمال کې د لسکونو زندانیانو له خوشې کېدو خبر کړو او افغان ځواکونه ادعا کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د لسکونو تروریستي بریدونو مخه نیولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندانه لسګونه بندیان خوشی شوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په فیض آباد ولسوالۍ کې 50 کورنۍ د اقچې سیند څخه په راوتلو سیلابونو کې گیر پاتې دي. او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د استرالیا او ویسټ انډیز ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه. امنیتي چارواکي په فاریاب ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندانه د لسګونه بندیانو د خلاصون خبر ورکوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې تیره شپه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ په شاخ سیمه کې په عملیاتو کې دریا تیا بندیان د طالبانو له اثرات ژغورل شوی دی. د رضایی په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو درې زندان ساتونکي هم وژل شوی او درې ژوندي نیول شوی. رضایی وایي په ژغورل شویو کسانو کې د داعش ډلې لاس بهرني وسلوال هم شامل دي چې د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي او پاتې امنیتي منصوبین او ملکي وګړي امن ځای ته لیږدول شوي دي. 209 شاهین قول اردو د خوشی شویو بندیانو تصویرونه هم له رسنیو سره شریک کړي دي. د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې په هلمند کې د دوی له نیول شویو ملګرو سره به بد چلند نه کیږي. د دې حرکت د رسنیو د برخې مسؤول بچا خان مولادات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د سولې ولسی حرکت د پنځشنبه په ورځ له لشکرګاه څخه د نادعلي، ګرشک او موسی کله ولسوالیو پر لور حرکت پیل کړ. یوه ورځ وروسته د حرکت اعلان وکړ چې طالبانو د دوی دیرش ملګري بیولي. وروسته یې شپږ تنه خوشې شول، خو نور یې لا هم تری تم دي. د سولې ولسی حرکت تیر کال په لشکرګاه کې پیل شو او هدف یې د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې د پیغام رسول دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې په فیض آباد ولسوالۍ کې 50 کورنۍ له اقچې سیند څخه په راوتلو سیلابونو کې گیر پاتې دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل تېر ماښام شاوخوا 9 بجې د اقچې له سیند څخه زورور سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یې په کوګلداش سیمه کې 50 کورنۍ اوس هم په سیل کې گیر پاتې دي. د الف شاه په وینا تر اوسه د دې سیلابونو د تلفاتو په اړه معلومات نشته، خو نوموړی وایي په داسې حال کې چې سیمه ایز مقامات د مرستې لپاره هیڅ راز امکانات نه لري، خلک غواړي چې یو امن ځای ته په لیږدولو کې مرسته ورسره وشي. په دې سیلاب کې گیر کورنۍ چې تر ډیره د طالبانو ضد پاڅونوال دی وایي له یوې خوا طالبان او له بلې خوا سیلابونه دوی او د دوی کورنیو ته ګواښ کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې نن نړیواله اقتصادي غونډه پرانستل شوه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ولسمشران او همداراز د نړۍ د نورو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون کوي، خو امریکایي چارواکي به پکې حضور ونه لري. دا نړیواله اقتصادي غونډه سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د روسیې په اقتصاد کې د جدي ستونزو نښې نښانې ښکاري. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو برخه ونخسته چې علت یې تر ډیره په فبروري میاشت کې په روسیه کې د امریکایي پانګوال مایکل کالوی نیول و. د سوداګرۍ په برخه کې له روسیې سره د ځینو همکارو مهمو امریکایي شرکتونو رئیسانو هم په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې. د سن پیټرزبورګ فروم په روسیه کې د پانګونې لپاره تر ټولو لویه ستراتیژیکه غونډه ده چې د نړۍ ډیر پانګوال ځان ته جلبوي او تیر کال 10,000 زیاتو استازو برخه پکې اخیستې وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سبا د جون په 8 د نورو له هیوادونو له مشرانو سره یو ځای په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې د دوهمې نړیوالې جګړه کې د جرمني پر وړاندې د متحدو هیوادونو، امریکا، برتانیا او فرانسې مشران د نورماندی ښار په سواحلو کې سره یو ځای شي او نن د جون شپږمه د فرانسې شمال ته د متحدو ځواکونو د رسیدو کلیزه یا ډی ډی ولمنځي تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وجل شوی برتانوي سرتیرو ته د درنوي د څلې د بنسټ ډبره هم نن کېږدي او له دې څو ساعت وروسته به د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون په نورماندی کې د امریکایي سرتیرو په هدیره کې وجل شویو امریکایي سرتیرو ته د درنوي په مراسمو کې برخه واخلي. او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د استرالیا او ویست انډیز ټیمونه لوبه کوي. پرون هند د جنوبي افریقا لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د هند لومړی لوبه واخو جنوبي افریقا له دې مخکې له انګلستان او بنگلاديش سره دوه لوبې وکړې چې دواړه یې بایللې. پرون بله لوبه د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ و چې نیوزیلند وګټله.
ازادي راډیو په منځني سپه دولت شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. او فاریاب کې د طالبانو له زندانه کوم کسان خوشی شوي دي وړاندې به تفصیل درکړو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د اختر پښپو ورځو کې د امنیتی تدابیرو پاړه وای
موږ توانېدلو چې د دښمن د اویا ترسي حمله په مرکز او ولایتو کې او همدارنګ د 15 ورځې ترسي حمله چې په یو موټر باندې و او ضرورت هم چسپکی ماینونه و چې د نجلیوګری شوی ده.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اونۍ ده. په کونړ کې د ځنګلونو وضعیت څنګه ده؟
سلویخ فیصد دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه کلی دي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کونړ ترڅنګ په نورستان کې خلک د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي او د دې ولایت غرنۍ ونې دنګې ولاړې دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په لسکونو کسان د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. دا کسان څوک دي؟ د افغانستان په شمال کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی موضوع څارلې ده. حبیبزی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلامونه شي واسه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، تیر شپه یو لسکا چې د پندمکې ځواکونو او همدارنګه هوایي ځانګړو ځواکونو په د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د شاخ پر سیمه چې دلته لکنو را په دی خو د طالبانو د عملیاتي یوځای بدل کېده او د ریستراتیژیکا سیمه ده. د دې عملیاتو په ترڅ کې چې د طالبانو پر یو زندان تر سره شول، د پولیس د فاریاب پولیس سره خبرې درلودې. د فاریاب د پولیس وایاند کریم یورش ازوی راوی ته وویل چې په خوشحالي کسانو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ملکی وګړي او همدارنګه د داعش لاس تنه کسان دي چې پکې څلور تنه یې بهرنیان دي. یو کس د تاجکستان هیواد دی او دوی تنه نور د تاجکستان هیواد اتباوي دي.
بله حبیب صاحب، تر اوسه پورې دغه بهرنیان رسنیو ته ورښکاره کړي دي چې دوی د همدغو هیوادو دي او کنه تنها خبره د ادا تر حده ده؟
دا کسان دي چې په سټ چې کابل څلور میاشتې هم پدې جوچان ولایت په کوشتېپی او دغه ولسوالۍ کې د دولت پر وړاندې جنگیدل د دغو کسانو وډاله ولسوالۍ چې طالبانو په حملې پیل کړلې. د دولت سره چې وشپې ته سي زړه ما یو ځای خپل خو ځینی کسان د طالبانو ونیول او نن خبر چې موږ چارواکو سره درلودې دوی رسمن تایید کړه چې دا کسانو سره دوی چې کوم لاسوندو ته خلاصه کړي دي، دا ښایي چې دوی منځنۍ آسیا هیوادونو اتباع دي او د دې تر څنګ لسګونه تنه افغان امنیتي ځواکونه چې تقریبا درې میاشتې دمخه په ناموسه ولسوالۍ کې نیول شوي وو هغه مازاد شوي او ځینی کسان چې ملکی کسانو په قیصر او همدارنګه پالمر ولسوالۍ کې دوی د طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې وه کسان هم نیول شوي وو او د تېرې شپې عملیاتو په ترڅ کې آزاد شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو د دې زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي؟
شروع سات طالبان پرسمن د دولتي چارواکو د دې عملیاتو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی. د دای نه رات کړی دی او نه هم تایید کړی. خو شاخ هغه سیمه ده چې د شمال زون په ساته وروسته له کوهستانه په سری بول کې موقعیت لري. د طالبانو د تجهیز او اکمالاتو دویمه استراتیژیکه سیمه بلل کېږي او د ځینو راپورونو پر اساس چې موږ د چارواکو څخه ترلاسه کړي دا هم ښایي چې د افغانستان د شمال لویدیځ او همدارنګه د هیواد په لیست د دغې سیمې څخه مخدره توکي د طالبانو په وسیله قاچاق کېږي. همدې اساس دغه عملیات ډېر حساس بلل شوي دي او د دې تر څنګ په دا چې طالبانو تر واکې لاندې سیمه ده ممکن وروسته له دې طالبان
مجیب حبیب زای مننه. بیا هم یو امنیتی مسله را اخلو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د اختر په ورځو کې تر اوسه په پلازمینه کابل ولایتونو کې تر سلو د ډیرو بریدونو د مخنیوي ادعا کوي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان په ځنګړی توګه د لوی خارونو اوسیدونکو د کوچنی اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیر کړي. دا رامخت د افغان امنیتي سرتیرو د هڅو پایله کې رامنځته شوی وو او دغه ځواکونه د نور وختونو په پرتله د اختر په درې ورځو کې زیات د امنیت په ټینګښت بوخت وو. د کابل ښار یو اوسیدونکی غلام محمد وایي
اید خو ان شاء الله اختر ډیر خروان دی او خدای دی وکړي چې د اختر د بعد هم دغه سیارامي د زموږ ملک د چیرته لاړ شو په سمدل ته زموږ ژوند دی چې ارامي ښه خبر ده.
په ډیرو پخوانیو اخترونو کې د افغانستان خلکو د امن ورځې نه دي تیر کړي پرته د تیر کال کوچنی اختر چې افغان حکومت او طالبانو اوربان کړی وو. خو سږ کال طالبانو د افغان حکومت لوري د اختر ورځو کې د اوربان وړاندیز ونه مانه او د طالبانو د ډلې رهبر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې وویل چې طالبان به جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې اعلان وکړ چې ټول افغان امنیتي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د تیارسي په حال همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د اختر په ورځو کې لګڼو ترهګریزو حملو او چاودیدونکو توکونه مخنیوي کړی دی.
امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د اختر په ځانګړو ورځو کې کوم تدابیر چې موږ مخکې اعلان کړي وو دغه په نتیجه کې موږ وتوانېدلو چې د دښمن د اویا ترسي حملو په مرکز او ولایتو کې او همدارنګه د پنځه درجو ترسي حملو چې په یو موټر بم و او څلور دن چسپکي ماینونه و چې د نجلیوګری شوې ده.
همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې اوسې تاسو غږ واورید نصرت رحیمی په افغانستان کې د نور ورځو کې هم د امنیت ډاټ ورکر په داسې حال کې د کوچنی اختر د امن په فضا کې د افغانستان خلکو ومنځ چې په تیرې روژه کې یعنی همدغه روژه ورځ تیرې سوې دوی د خنړې ورځې تیرې کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د تیری وی میاشتې په لار کې په ټول افغانستان کې یو سلو درې نوي ملکی او 201 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده. بل شي برسیب
مننه فیروزه عزیزی و چې د اختر پښپورزو کې د امنیتي چارواکو په استناد د امنیتي تدابیرو په اړه معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو په سودان کې د اعتراضونو پر ځپلو اعتراض کړی. په دې موضوع د خبرو لپاره اسمت ساروان په استډیو کې را سره ده. ساروان صاحب لومړی اوریدونکو ته د امریکا د حکومت د عکس العمل په اړه معلومات ورکړي.
مننه شبر صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د سودان د پوز له لوري د مظاهره چانو خونړۍ ځپنه غندلې او د پوز له مشرانو څخه یې غوښتي چې له تشدد لاس واخلي او د ملکیانو په مشرۍ له انتقالي ډلې سره تماسونه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اورټګز پرون په یو بیان کې وویل امریکا د سودان وروستۍ حملې غندي. د همداراز ویلي چې دوی په دې هدف چې د ملکیانو په مشرۍ واک انتقال شي د بدلون او ازادۍ واکونو سره د تماس غوښتنه کوي. اشاره یې هم دغو مظاهره چانو ته ده چې وایي واک دې یوه ملکي حکومت ته وسپارل شي.
بله، مظاهره چان څه وایي چې څومره کسان وژل شوي دي؟
په سودان کې فعالان وایي دوی وروسته له دې چې دیموکراسي پلوه کسان وځپل شول په خرطوم کې د نیل لسینده 40 مړي راایستلی دي، یوازې د نیل لسینده. د سودان له اپوزیسیون سره په اړیکه کې ډاکټران وایي چې دا جسدونه شاید د هغو سلو کسانو له ډلې وي چې ګمان کیږي دوی ورځې مخکې په خرطوم کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر یوه کمپ د حملې په مهال وژلي وو. د سودان د ډاکټرانو د مرکزي ټولنې په وینا دا 40 موندل شوي جسدونه د چټک غبرګون ځواکونو نامعلوم ځای ته لیږدولي وو. په سودان کې پوځي انتقالي شورا د عمر البشیر له ګوښه کېدو وروسته واک په لاس کې اخیستی دی، خو بیا هم جنجال نه دی پای ته رسیدلی، مظاهرې دوام لري.
داسې راپورونه لویدیځو اژانسونو ورکړي دي چې د سودان د همدغه انتقالي پوځي ادارې ترمنځ هم وروسته د دغه ملکیانو له ځپلو اختلافات را پیدا شوي دي. په دې اړه تازه معلومات نشته؟
په دې اړه هم ویل کیږي چې د دوی په منځ کې اختلافات پیدا شوي دي او اعتراض کوونکي هیله لري چې دا اختلاف به سبب شي چې په پوځیان حاضر شي چې یو ملکي حکومت ته واک وسپاري او بالاخره د سودان دا لانچ پای ته ورسی شي.
البته تر اوسه پورې د سودان حاکم ادارې دا خبره نه ده منلې چې دوی په دې اعتراضونو په ترڅ کې 100 کسان وژل شوي دي، خو دوی دا وایي چې یو شمېر کسان نو تمرجوب لا وشي.
بله، دوی د 100 کسانو د وژلو ته خبر نه تاییدوي، خو وایي چې یو شمېر کسانو ته په مظاهرو کې مرجوب لا وشته ده. البته دقیق شمېر دوی نه یادوي، لیکن اپوزیسیون یا اعتراض کوونکي د 100 کسانو یادونه کوي او من جمله لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې د 40 کسانو مړي د سند له نیل له سند څخه راایستل دي. نیل هغه سند چې له مصر پیلېږي او تر سودان رسیږي.
او ډاکټرانو هم دا 40 جسدونه تایید کړي دي چې تر لاسه شوي دي. مننه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د FM په 0.5 نیولای شي. د خبرګول 15 چې د جون له 15 سره سمون لري د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ پیل دی، یعنی نن د جون شپږمه ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په دغه هیواد کې چاپیریالي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی راپور لري.
د غبرګولی 15 د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لورې نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاه او د اخستلو لپاره مختره جوړه کړې ده تر څو هغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او دغو لپاره بودیجې واخلو. موږ اساسي ستونزې د بودیجې کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده، دا هغه مهم ستونزې.
د دې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نکړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په حمامونو او هوټلونو کې د سوند بې کیفیت موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیت تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل
د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه دی سوی. همدارنګه له سرحدونو په غیر قانوني ډول بې کیفیته تیل واردېږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کیږي چې هوا ککړوي. دا ټولې ستونزې راپېښې کړې دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبې ورځ په کابل کې ځکه رخصتي اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تیر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق وایي هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسؤلیت لري په دې برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارات چې د چاپیریال په حصه کې مستقیما تړاو لري او یو مسؤلیت لري، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې په تیرو کلو کې هم زما تجربه دا ده تر اوسه پورې هم هغوی دې مسلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤولانه برخورد نه ده ورسره کړی او موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لویو ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
بیا هم د چاپیریال پاړه په تیرو تقریبا درې لسیزو کې په کونړ، خوست او پکتیا کې ډیر ځنګلونه او د ځنګلونو ونې وهل شوې دي، خو نورستان هغه ځای دی چې هلته خلکو غرنۍ ونې ساتلې دي. روح‌الله انوري په دې اړه یو مفصل راپور لري.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري، چې شاوخوا 1,300,000 هکتاره ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقي رو په وسیله پرې شوي، په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوي دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلي چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده، چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولې ده. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کټه کوله، پرې کول به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسیدله. و دې کومونو او دې ولسونو هغه په خورا تړون دی چې اربکیان نشي هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې دی ونو کټه کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه هغه مخه نیولې ده او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې دی وی ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شوخ جرمن کې هغه ته جرمه ټوکل شوی دی.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی ځنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپل ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورن پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکو وای چې دوی خپل ځنګل ساتل او تر اوسه هیڅ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړي. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکونکي میرزمان امین وای
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا کاچاک کول دغه په نورستان کې د دانشته دي، خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی شکیږي، د لرغو آبادی کې هم د لینټری یا د سیخانو د دې شانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کیږي، د آبادی د پاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي. هغه نه خو د خرڅول یا د کاچاک یا د خارج ته لیږل یا د بل دغه څه د پاره خو نورستان ځنګلونو په غواخ مخ نه دي.
د نورستان په گاون کنړ کې د پکتیا خوست پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت څلوېښت سلنه ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
څلوېښت فیصده دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د اویا فیصده نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان شرمخان بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
بدیل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکړي، خلکو ته عاید ورکړي. نو زموږ دیدګا دا ده چې موږ خلک مصروف کو په ځای د دې چې ځنګل قده کړي، په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50 زره نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپل د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواخي. د نورو ولایتونو د مسولینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو لپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پلاستیک په بدل کې وړیا زده کړه، د دې په زړه پورې مطلب جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د هند په آسام ایالت کې په اکثر ښوونځي کې که هر زده کوونکی په اونۍ کې تر شلو پورې بوتلونه یا کثافت شوی پلاستیک ښوونځي ته یوسي، وړیا درس ورته ویل کېږي. دا ښوونځی شاوخوا 110 زده کوونکي لري او دوی له راټولو کړو بوتلو جالبه اشکال جوړوي. د یوې غیر دولتي ادارې چې نوم یې انوایرن دی، د راپور له مخې هر 1 میلیون انسانانو څخه هره ورځ 8 ټنه کثافات رامنځته کېږي. پلاستیک د چاپیریال لپاره تر ټولو مضر مرکب لري، ځکه د ځینو کیمیاوي موادو په لرلو سره په ډیره موده کې د طبیعت برخه ګرځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب په راستولې سمس کې لیکلي دي، په اختر کې د افغانانو اوربند زیاتې هلی پیدا شوې وي، خو بدبختانه هلی مو په اوبو لهو شوې. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د اختر دوی ورځې مو په خیر تیرې کړې، هم امن او هم خوشحالي، خدای دې وکړي چې نن هم په خیر تیر شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي طالبانو د پاکستان په امر له اوربند سرغړونه وکړه. بشیر هیلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلی دی او دا هیله څرګند کړی ده چې د امریکا او طالبانو په ووم دور خبرو کې په اوربند ډیر تمرکز وشي. جانان نجاتمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلی دی د سولې په خبرو کې باید ډیر ټینګار په اوربند وشي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکي چې طالبان ځکه اوربند نه کوي چې دوی دا ویره لري چې دوی په افغانستان په شارونو کې له اسلام سره مخامخ شي، یعنی اسلام به وویني. او یو شمیر اوریدونکو د اختر مبارکي اندره تلیکلی دي، د دوی شمیر زیات دی، له دوی ټولو مننه کوو چې اختر ازادي راډیو همکارانو ته مبارک کړی دی. او په دې ډله کې مولوي سید الله احمدی، مصباح الله، عبدالمنان او یو شمیر نور اوریدونکي.